د مشاله دی په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځي درې بجې شوي په دې غړي کې اوري وزیرستاني کډوال همداراز د خبر پښتونخوا آبادی د پولیو زده کمپاین او په روسي نیمای کې اونیزه خبرونه د مشال رادیو مجله هم لرو خو لومړی ورځو هم شازمي ته چې تاسو ته سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی
لومړی د مهم خبرونو سرټکی له خوست د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیاستنې دولړی نن په دویم ورځ هم روانه ده. د پاکستان په لاهور کې د غیرت په نوم یو مور او د هغې لور وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو په موخه کویت ته رسېدلی دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویلي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ نن په دویم ورځ هم دوام لري. تیر ورځ نه اتیا کورنۍ به کخیل کډوالو کې هم تستنې شوې. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی پرون وخت مشال رادیو ته ویل له خوست په لومړي او دویم پړاو کې د شمالي وزیرستان 2500 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې وي او اوس 2000 کورنۍ پاتې دي. نوموړي زیاته کړه په روان پړاو کې هدف ټاکلی دی چې هره ورځ به له یو سل شل څخه تر یو نیم پر کورنۍ خپل سیمو ته ستنوي. د بره مومند ایجنسی په ساپو تحصیل کې د څلور کسانو مړی موندل شوی دی. د غلنۍ هیډ کوارټر هسپتال چارواکو نن مشال رادیو ته ویلي چې د مړو شناخت نه دی سوی خو دغه څلور واړه کسان په ګولیو ویشتل شوي دي. چارواکي زیاتوي موندل شوي کسان یې خاورو ته سپارلي دي. د پاکستان په پنجاب کې پولیس وايي د لاهور په بادامي باغ سیمه کې نن د غیرت په نوم یو مور او لور وژل شوی دی. د یادې سیمې د پولیس تانې مشر رانا ریاض نن مشال رادیو ته وویل چې سهار شاوخوا 6:30 بجې یو تن خپل خور او خورزه د غیرت په نوم وژل دی.
دا پیخه د بادامی باغ علیپورا سیمه کچه آبادی کې سحر شپږنیمه یا پاوکم و بجې رامیسته شوه. په وجل شو کې یو بشرا او یو د هغې لور ده. د غیرت په نوم دواړه د بشرا ورور وجلې دي، یعنی خپل خور او خورزه یې وجل. شهزاد یې نوم دی او تښتېدلی دی.
د رانریاس په وینا پولیس په دې اړه د وجل شو خپلوانو پلټنې پیل کړې دي. په پاکستان کې چارواکي وايي د فاټا په ګډون د هیواد په دری اویا سیمو کې د پولیو ناروغي ضد درې ورځنۍ مهم دوام لري. د روغتیا چارواکو ویلي له پرونه پیل سوي دې مهم کې به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او له تر 1 کال کم عمر ماشومانو ته ستنې لګول کیږي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویان ساجد حسین پر مشال رادیو ته په دې اړه وویل
اسلام آباد کې بعد 3 لکونه زیات ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکولې شي. په پنجاب کې تقریبا 8 لکه 9 هزاره، سند کې قریبا 40 لکه، په خیبر پختونخوا کې خواوشا 6 لکه او په فاټا کې د 3 لکونه زیات. همداشان په بلوچستان کې به قریبا 15 لکه ماشومانو ته د پولیو مرض مخنیوي څاڅکي ورکړل کیږي.
بلخ د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویاندی عائشه رضا خان پر مشال رادیو ته ویل سش کال فاټا څخه د پولیو یو پیښه هم نه د ریپورت شوی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بیا د پولیو 3 کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د آبادی د محکمې مشر وایي هر کال د صوبې آبادی شاوخوا 4.5 لکه زیاتېږي چې د اندېښنې وړ ده. د آبادی محکمې مشر نور افضل خان د آبادی نړیوال ورځ په مناسبت پرون پېښور کې یوې خبرې غونډې ته وویل په خیبر پښتونخوا کې د نفوس د زیاتېدو شرحه 1.3% په کار ده، خو د اندازې تر مخه دا مهال د صوبې د آبادی شرحه 2.5% ده. بلخوا د بهبودي آبادی محکمې یوې مشرې ډاکټر نجمه مشال رډیو ته وویل د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه د پوهاوي لپاره تر 2000 کال پورې 1050 مرکزونه جوړول هدف و، خو تر اوسه یوازې 642 جوړ کړي دي چې ډیر کم دي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو په موخه کویت ته رسېدلی دي. ټیلرسن پورن کویت ته ورسېدی او په پلان کې لري چې د سعودي عرب، قطر او نور عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره 2 ورځې په کویت کې تیر کړي. د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ تیره میاشت له هغه وروسته اړیکې خرابې شوې چې د سعودي عرب په مشرۍ عربي هیوادونو پر قطر له دې کبله بندیزونه ولګول چې ګواکې قطر له سخت دریځو او ایران سره په مبینه توګه اړیکې لري، خو قطر دا تورن رد کړی. ریکس ټیلرسن د کویت امیر شیخ سبا احمد السبا د بهرنیو چارو وزیر خالد السبا سره لیدلی دی. د جون پر 15 نیټه سعودي، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر له قطر سره سفارتي اړیکي او ځمکني او هوایی رابطه پرې کړې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي هیواد به د شام په جنوب مغرب کې د ډزبندۍ د بریا او د شام شخړې پای ته رسولو په موخه له امریکا سره د همکاري په لړ کې د نورو موقعو لپاره هڅې وکړي. سرګی لاروف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې روسیا د شام شخړې په موضوع له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې ده. سرګی لاروف هیله څرګنده کړه چې د شام په نورو برخو کې به هم دغسې دوربند عملي کولو جوګه سي. د نوموړي د سرګی لاروف امریکایي سیال ریکس ټیلرسن هم تیره اونۍ د شام په جنوب مغرب کې د ډزبندۍ د عملي کېدو د اعلان پر مهال دغسې بیانونه ورکړي وو. د شام په جنوب مغرب کې د جولای پر 9 اوربند عملي شوی وو او داسې ښکاري چې دا به دوام ولري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون په سرکاري ټلویزیون د خبرو پر مهال د داعش په وړاندې بریا په رسمي توګه اعلان کړ او د داعش لپاره چې درې کاله مخکې خلافت اعلان کړ تر ټولو لوی ماتې وبلله. حیدر البادی وویل د هغې ترهګري او خلافت د ختمېدو، ناکامه کېدو او راغورځېدو اعلان کوي چې داعش له موصل اعلان کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ داعش ته په موصل کې ماتې ورکولو سره عراق ته مبارکي ویلې ده. د دې اعلان څو ساعته وړاندې ځینو خبریالانو په موصل ښار کې سختې جګړې لیدلې وې او تر اوسه دا معلومه نه ده چې هلته نشتې پای ته رسېدلې او که نه. حیدر البادی د جولای پر 9 موصل ته د دورې پر مهال امنیتي سرتیرو ته په داسې وخت کې مبارکي ورکړې وه چې دغلته په نږدې سیمو کې جګړې روانې وې. امریکایي چارواکو ویلي پر ماښام په میسیسپی ریاست کې امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې لږ 14 کسان وژل شوي دي. د میسیسپی ریاست د جکسن په شمال کې شاوخوا 100 میل لري په لیفور سیمه کې د الوتکې راغورځېدو لاملونه تر اوسه چارواکو نه دي ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاؤنډ 1.45 روپۍ او 1.65 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 23.85 روپۍ او 29 روپۍ یو سعودي ریال 23.40 روپۍ او 23.45 روپۍ یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.60 روپۍ او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 2.0، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 2.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2.0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري لخوستا د وزیرستان او کډوالو سندره نن هم دوام لري. د خبر پښتونخوا بادي مخ په زیاتېدو دا کار په هان ورته اندېښمن دي. د ورغزو د غلجو بازار وکاله پس بیا پرانستل کیږي.
نن ایکسیان ته ویلو چې ته لاړ شه وو غلجو بازار کې 25 دکانونه سکون دی غاب صفا کې وو غایلا کاب زید ہے بو صفا کے اور تب برابر کے 25 دکانوں نو اجازت دی رتا راکڑو د غلجو کے
پرونه گڑے پلٹنی جڑا لے سپریم کورٹ کے د پاناما کیس راپور وڑان دکھ
مسلم لیگ نواز دن نہ ہم پدے با نے بحث روان دے پاناما لیکس والا کیس کے د دوی ګټه کیږي کا دوی پکې بیلی خو پکار دا دی چې اوس الیکشن دی وشي زر تر زره.
په خبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین دوام لري او په شبقدر کې ولسی خلکو د نشه یي توکو استعمال پر ضد مظاهره کړي.
پودر دے، کوکین دے، شراب دے، ہر قسم نشا دے خلاف راوتی. نن من په علاقہ کې من ماشوم غرق دے یو نوې نشه راوتی دا غدن تیار لسوال زقال ماشومان آیس نشکی.
نور هم یو شمې رپورټونه لرو له مشال لړیو سره اوسئ. مشال لډو ته هغه سي تاسو زموږ خبرونه په مشال لډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردا چې نن په دوهم ورځ هم د افغانستان د خوست ولایت نه د وزیرستان او کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون د نوی په شاوخوا کې کډې له افغانستان پاکستان ته واوړېدلې. چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ به د 140 په شاوخوا کې کورنۍ ستنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په دې دریم پړاو کې به ټولې 2000 کورنۍ له افغانستان پاکستان ته ولېږدول شي. تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د چارواکو په وینا 13 ورځ افغانستان خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ دریم پړاو کې یو کم نوی کورنۍ راستنې شوې چې د غلام خان بندر د لارې شمالي وزیرستان او بیا بکاخیل کډوالو کې هم ته پرون ماښام ورسول شوې. پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا 140 خاندانونه یا کورنۍ د دوی هدف وو چې یو کم نوی را ورسېدلې او نن به د کډوالو راستنېدو لړۍ دوام لري. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تاویلی چې له خوست ګولان کیم څخه په وړاندې دوه مرحلو کې 3300 کورنۍ پاکستان ته راستنې کړې او باقی 2000 خاندانونه پاتې دي چې نوملیکنه یې شوې او په دغه روان دریم پړاو کې به دغه کورنۍ راځي. دوی وایي روزانه په بنیاد دوی چې کم انتظامات کړي نو د سلونه تر 1.5 سال پورې کورنۍ راوستلی شي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکی وایي چې افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم رسمي تګلارې نه دي جوړه شوې خو افغانستان کې میشته کډوالو د مشرانو سره وخت په وخت دوی په غلام خان بندر جرګې کړي او هغوی ورسره په افغانستان کې میشته د کډوالو نوملیکنه کړي چې بیا دغه مشرانو په مرسته دوی د روزانه په حساب سره دغه کډوالو واپسۍ بهیر کوي. دوی وایي افغانستان سرحدي پولیس هم د کډوالو په واپسۍ کې ډېرې مرستې کړي او د کډوالو واپسۍ لیستونه افغانستان سرحدي پولیس سره هم شریک دي. چارواکي وایي 13 ورځ یو کم نوی کورنۍ د تحصیل د تاخیل خدرخیل قبیلې راستنې شوې او د نن نه به د تحصیل د تاخیل مداخیل قبیلې کډوالو واپسۍ بهیر شروع وي. شمالی وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو په وجه زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې ډیری د غلام خان بندر د لارې په دغه واپسۍ او بیا ډیری له پولې پورې څخه په بیلابیلو لارو پاکستان ته واپس راغلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو زموږ د خبریال ریپورت واردو. موږ هڅه کوو چې پر دغه موضوع له چارواکو سره اهم خبرې وکړو. قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د کورمې د غلجو بازار له تېر وو کلونو راهیسې بند پروت و ځکه چې خلک له یادې سیمې د جنګ له کبله نورو ځایونو ته کډه شوي وو، خو اوس چې خلک بیرته ستنېږي بازارونو ته اړتیا لري. د کمی اسمبلۍ غړي غازی ګلاب جمال مشالډو ته وویل چې دمګړۍ ته به 25 دوکانونه پرانیستل شي. په یاد مارکیټ کې څو کاله وړاندې د پوری زر دوکانونه وو چې خلکو به پکې کاروبار کولو. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبریال طارق ورغزی راکوي.
ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای په دغه بازار کې به لول تر 25 پورې مخصوص دوکانونه د حکومت په سرپرستۍ کې پرانیزي او زیاتوي چې هلته حالات تر خکې دوه وروسته په مکمله توګه د بندیز به لری کړی شي. د کامی سیملی غړی دا هم وای چې د غلجو په بازار کې 25 دوکانونه تر رغولو او جوړولو پس به پکې کاروبار پیلولی شي.
غلجو بازار کې 25 دوکانونه حکومت دی غاب صفا کې و علاقہ بہت زیادہ ہے بصفا کے ہر سب برابر کے 25 دکانوں اجازتی رتراکڑ دغلجو کے
پبراورگزو کے دغلجو بازار یو لوی تجارتی مرکز دے پدے کے ترزرو پوری دکانوں نا او مارکیٹوں نا دے چدا پدو زر لسم کال کے وسلوال طالبان پر زید پوزی عملیات تر شروع کی دورستا بند پرات دی او ہس قسمہ کاروبار پکے نہ کیگی. زائی تاجر او مشر حاجی اسلام بشا مشال لڈیو توائی دا ڈیرہ دا افسوس خبر دا چ براورگزو تا د خلکو واپسی یو کال پورا کی دو باوجود حالتا لا هم په آزاد توګه د کاروبار کولو اجازت نشته.
یعنی مالایزه دکانونو خو بالکل څه امکان نشته او مطلب دا چې بیمارانو ته کوم قسم ته تکلیف دی غایو حالات سرګان دي یو موته سرګان دي ځکه چې حکومت موږ غور نه کوي. کوم چې د حکومت خلک نه وو ګوښه کنه مطلب دا چې د حکومت مونږ ته تسلیم وي نو مو وو چې بل طرف ته حکومت اجرات وکړي ملک نه.
بلخوا یو بل مشر شهید خان اورغزی وای و کال وشول چې د خدیزو او ډابوري بازارونه بند پراته دي په کار دا چې هلته هم پر تجارت دے پوز زر تزرا پل بندیزونه او چت کړي.
کله د ضرورت پیښ شي در اصل یا د بیماری د ډاکټرانو ضرورت پیښ شي نو دوی هنګو کوټ ټل دوبه دغه سیمه مخه کې دنا علاوه کوم اپر تحصیل دی د تیرا ډبری په نوم باندې کوم یدیږي کوم کې ډېر زیات شمېر سره خلک تللي دي لاړ دي ډانګو کورونو کې ژوند تیرولو باندې مجبور دي.
د دې په جواب کې چې کله به د ډابوري او خادیزو بازارونه پرانستل کېږي د کامی سیملي غړی غازی ګلاب جمال وای د سره دا فکر شته چې هلته د بندیزونو له کبله د ځایي خلکو په کاروبار منفي اثر غوځيږي، خو بیا وای حکومت مجبوره دی چې په روان وخت کې هم دا جاری وساتي ځکه چې د دغو سیمو امنیت لا هم په پوره ډول نه دی ترلاسه شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښتي زو پېښور ته. پرون په پېښور کې د آبادی د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو ویل چې د خیبر پختونخوا آبادی مخ په زیاتېدو ده. دی وای د خلکو د ژوند کچا ټیټه او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو په داسې حال کې د آبادی زیاتېدل د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. تفصیل د خالد خان په دې راپور کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې یو لوړ پوړي چارواکي په وینا دا صوبې آبادی هر کال 2.5 لک زیاتیږي او د یو اندازې مطابق دا خیبر پختونخوا ټول آبادی 2.3 کروڑ او 80 لک وګړو ته رسیدلې ده. پېښور کې د آبادی د نړیوالې ورځ په مناسبت یو خبري غونډې ته د خیبر پختونخوا د آبادی د محکمې ډایرکټر جنرل نور افضل خان وویل چې د کال 1998 سرشمیرنې تر مخه د صوبې ټول آبادی 1.5 میلیون یا 1 کروڑ او 80 لک وه، کوم چې په روان کال کې تر 1 کروڑ خلکو پورې زیاته شوې ده.
تقریبا 2.5 لک سیوا کې ګروت ریټ تقریبا 2.05 تقریبا دی او دا استیمیټډ دی. اگزیکټ خو سنسس نو سپټولوجي دی، سنسس شي سنسس ډیر الارمنګ دی. په کار د ډیزایر لیول دی 1.3 1.3% ګروت ریټ په کار دی او فرټیلیټی چې دا 2.1 لک 10 خاندانونه چې دي د هغې په حیثیت مجموعي چې 1 بچی نو دا ډیزایر لیول دی.
دا نور افضل خان په وینا پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د آبادی شرح په زیاتې روزا او که چرې د دې د کابو کېدو دپاره خصوصي ګامونه وانغښتی شو نو راتلونکي کالونو کې به د خلکو بنیادي ضرورتونه لکه تعلیم، صحت او روزګار تر خطرناک حده پورې په کمیدو شي. دغه شان د بهبودی آبادی یو لوړ پوړي چارواکي ډاکټر نجمه په وینا په صوبه کې د خاندانی منصوبه بندي او په آبادی باندې کابو موندلو لپاره د دوی محکمه ډیر کم خلکو ته خپل پیغام او پروګرام رسوي.
څنګه چې مونږ ټارګټ وکنه مونږ دا ټارګټ چې مونږ 2020 پورې کنه مونږ 1050 سینٹرز پکارو فیملی ویلفیئر سینٹرز نو اوس پورې مونږ صرف 632 اچیو کولې کړې دي کنه.
ډاکټر نجمه زیات کړه چې دا سات په صوبه کې دا مانې حمل شره 23% ده او دوی غواړي چې تر کال 2020 پورې دغه شره 22% پورې ورسوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور څخه اسلام آباد ته اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې دوه ستره حکومت مخالفه ګوندونه د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې د راپور تر راتلو وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي، خو بلخوا حکومتي غړي وایي چې خپل قانوني جنگ به جاري ساتي. دا بل حال کې دا چې پرون د پاناما اسنادو د دوسیې د څېړلو غونډه د اسلام آباد په ستره محکمه کې وشوه چې پکې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور وړاندې کړ. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال رابعه اکرم خان کوي.
نن سهار په اسلام آباد کې مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف نائب چیئرمین شاه محمود قریشی بیناوه چې پیپلز کون او متحده قومی موومنت سره د وزیر اعظم د استعفی په اړه رابطه شوې دي. دوی چې نورو اپوزیشن ګوندونو سره به د مشورت لپاره رابطه کیږي او ډېر سره به د حکومت مخالفه ګوندونه یو کړنلار خپلوي.
ریکوزیشن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو
د اسمبلی د غونډې رابللو کوم مقصد دی چې نواز شریف صاحب ته دا وریاد کړی شي چې کله هغه په اسمبلی کې قام سره لوس کړی وو او ایوان سره یې دا وعده کړی وه که په پلټنو کې زما پر ضد څراغله نو زه به یوه لحظه هم انتظار نه کوم او استعفا به ورکړم. اوس د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ په واضحه توګه راغلی دی او د مخالفو ډلو لخوا دا غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف دې خپل لوس پوره کړي او له خپلې عهدې څخه دې استعفا ورکړي.
د اسمبلی د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه ویلي دي چې د جمهوریت د تسلسل لپاره پکار ده چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي. هم نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډ پلټنیز رپورټ او دا معامله سپریم کورټ ته په وړلو یوه مشاورتي غونډه روانه ده. په دې غونډه کې وفاقي وزیران، قانوني چارو کارپوهان او اټارنی جنرل ګډون کړی دی. د ملک موجوده سیاسي صورتحال او د وزیر اعظم استعفا په اړه خبریال او کارپوه هارون رشید وایي مخالفه سیاسي ډلو لخوا په حکومت په فشار زیاتیږي.
سے نور زنڈی گی او عدالتونو کے نور پدے بانے چورونا لگی او نور سبوتونا مخیل رازی نو نا دوی سیچویشن چی دے نور بیا خرابی گی نو بہتر ہم دا گا دے او ما تدا سے اخکاری ہم چی مسلم لیگ نواز دننا ہم پدے بانے بحث روان دے چیک بے پاناما لیکس والا کیس کے دوی گٹا کی گی کا دوی پاکے بیلی خو پکار دا دے چې اوس الیکشن دی او شی زر تر زر دین مخ کې چې نور حالات دوی لپاره خراب شي.
تیر ورځ پاناما اسناد په اړه د غړي پلټنی سیډل ریپورت سپریم کورټ ته وړاندې شوی وو. په دغه ریپورت کې ویل شوی وو چې د وزیر اعظم د کورنۍ سره آمدن کې ډیر فرق دی.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو د رابع اکرم خان ریپورت اوریدونکو، د پاکستاني وزیر اعظم د کورنۍ د غړو د درغلیو څېړنو لپاره جوړ شریک تحقیقاتي ټیم خپل ریپورت په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د قانوني چارو په قاضي محمد انور وایي ممکنه ده چې د ریپورت پر بنسټ په ملزمانو مقدمه روانه پاتې شي، خو دا به وزیر اعظم نواز شریف ته په قانوني لحاظ د استعفا لپاره کومه ستونزه جوړه نه کړي. بشیر ګواخ نوموړي سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ریپورت تر جمع کېدو وروسته به سپریم کورټ په قانوني لحاظ څه ګام اخلي.
قانوني لحاظ سره دا ده چې دا د یو تفتیش رپورټ دی او د دې رپورټ قاضیانې چې دي چې چا څوک مدعیانو هغې ته هم ملاو شو او چې څوک پکې مدعیو مرزمانو هغې ته هم ملاو شو. اوس دې ته ویلي دي چې تاسو خپل اعتراضات کسوي هغه داخل کړي او رسم تاریخ باندې
دوڑ خو وکیلان به بیا د سره دلیلونه وای بیا به کیس روانی په سپریم کورټ کې.
نه نه اوس خو نه اوس خو دې دی رپورت باندې لا باس کیږي نو خبرې خو اوس خو دې رپورت باندې چایا دا رپورت چې ده هغه په شهادت باندې بیس ثانوي جنس ورته وي یا چې واقعي څه ټول څه شهادت جمع شوی دی هغه باندې شہادت باندھے دے نو بیا خواری ایکسپٹ کی سپریم کورٹ اور کنا دا پا مفروضو باندھے دے پا کیاس باندھے دے جس سے انگریزے کے پریزمپشن اینڈ اسمپشن وائی ناغ باندھے دے نو بیا خواری ہوئی کہ پریزمپشن اسمپشن باندھے خوشب کنویٹ کی دے نچی نو بیا خوش دے جدی ٹرائل باقی کی یا فوجائی ٹرائل باقی کی کہ تفتیش کے کم بیانوں کی گی عام تفتیش کے کم ہوں گا فوجائی کاروں یاد ہوں نہ آگے کے دے
نو اوس په عدالت کې چې دا کیس روان شي دا په قانوني لحاظ باندې څومره وخت پورې دا روان پاتې کېدل شي.
د نیب سیکشن 16 اسپارسم سیکشن کې دا دی چې نیب کې کله ریفرنس داخل شي هغه د میاشتې د دننه فیصله شي.
قانونی لحاظ وزیر اعظم تا سے مشکل نشتا قانونی لحاظ
کو وزیر اعظم آئین دران وقت دو طریقے دی یاد وزیر اعظم کے دے ڈسکوالیفکیشن کی یاد نو کانفیڈنس کی
خبر اور دوسرا زمنگ ہمکار بشیر گواہ خبر کڑوی زو شب قدر تھا د دوشنبه پورا زده خبر پختونخوا په شبکه کې ګنشمیر ځای اوسیدونکو په سیمه کې د نشئی توکو د خرڅلاو اسلامات پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه. د مظاهره حال لسیمې زموږ خبریال راکوي.
دا خبر پختونخوا صوبې په شبقدر سیمه کې لسګونو کسانو په دغه سیمه کې د نشې توکو د استعمال او خرڅلاو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له چارواکو یو غوښتل چې په سیمه کې دغه ناوړه کاروبار مخنیوي وکړي. دغه مظاهره چې دوشنبه پر ورځ په شبقدر بازار کې وشوه د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو او مدني فعالان پکې لارو کوڅو ته راوتي وو. په لاسونو کې بینر نیولې وي او د نشې توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد شعارونه ورکوه. مظاهره کوونکو دغه احتجاجي مظاهره په ترڅ کې امنیتي چارواکو غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د آیس او پوډر په څیر ناوړه نشي د خرڅونکو پر ضد عملیات وکړي او په خبره چې دغه نشي مواد یوازې په شبقدر کې تر سلو زیات کسان وژلي دي. د احتجاجي مظاهره یو تن ګډونوال شاهد خان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل په شبقدر کې ځینې نشي توکي په خلاص مټ خرڅېږي چې له امله د سیمې ډېری ځوانان او ماشومان په نشو روږدي شوي دي.
موږ په خپله علاقه کې هر قسم نشیات هغه آیس دی پوډر دی کوکین دی شراب دی هر قسم نشه چرس د دې خلاف راوتی. نن موږ په علاقه کې موږ ماشوم غرق دی یو نوی نشه راوتی دغه د دیار له سوالو څخه ماشومان آیس نشه کوي.
د احتجاجي مظاهره یو بل ګډونوال حاجي قادر خان بیا ادعا کوي چې په چمګاون کې د نشي توکو د خرڅلاو له امله پر ځوانانو سربېره بوډاګان هم پر نشو روږدي شوي. نوموړي همداشان پر پولیسو غږ وکړ چې د نشي توکو د خرڅلاو په مخنیوي او د سیمې پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دې لړ کې د پولیسو سره مرسته وکړي.
په دې کې تقریبا زمونږ عمر کې کسان شپېته او یو اتیا کالو کسان چې هغوی د نشه کې په دې کې اخته دي. د چا په ګاون کې د چا په کلي کې د خرڅولو والی د هغې مخنیوی دې وشي د حکومت په تور باندې دا کسان ګرفتار کړی شي خو چې حکومت دې کسانو ته سزا ورکړي.
احتجاج کوونکي د خپل مظاهره په پای کې په شبقدر کې د پولیسو له ځای مشر سره هم ولیدل او په دې لړ کې ترې د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. په سیمه کې د پولیسو یو مشر ایس ایچ او بسم الله خان له مظاهره کوونکو سره د لیدنې پر مهال وویل په دې وروستیو کې د نشه یي توکو د خرڅونکو پر ضد عملیات کړي او همداشان یې هغوی ته ډاډ ورکړ چې د سیمې د اوسېدونکو د مرستې په صورت کې به دوی د نشه یي توکو د خرڅلاو او استعمال مخنیوی په ښه ډول وکړای شي. نوموړی په دې اړه وایي
کافي اف آی آر یې موږ کړی دي بلکې په دې 13 میاشت کې څلور کسان منشیات پروشان موږ نیولي دي نو که دا څه معمولي زینب بوی راځي دا به ان شاء الله په دوه ورځو کې ختم کړی شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او شاوخوا کلیوالي سیمو کې ډېری تنکي ځوانان د چرسو په ګډون د بېلابېلو نشه یي توکو پر استعمال روږدي دي چې له امله یې په دغو سیمو کې د نشه یي توکو پېر او پلور هم د اندېښنې تر حده ډېر شوی دی.
اوریدونکو په شبقدر کې مو د نشه یي توکو پر ضد د مظاهرې رپورټ واورېده. په شبقدر کې پاتې کیږو. د بلوچستان د کل عبدالله ډی پی او ساجد خان مومن چې تعلق یې له شبقدر سره نږدې د متنازع دیهاتو سره وو نن یې په پېښور پولیس لاین کې جنازه وشوه. د بلوچستان د پولیسو په وینا ساجد خان مومن د چمن په بازار کې پرون ورځنۍ ګزمه کوله چې شاوخوا یوولس بجې پرې ځانمرګي برید وشو چې پکې نوموړی وفات شو مړ شو. د ساجد خان مومند او د خبر پختونخوا نورو پولیس چارواکو ته په دې تور څو کلونو کې د اوختي زیان په اړه مو په پیښور کې د خبریال او کارپو طارق وحید سره خبر کړي او په سر کې موتری پوښتلې دي چې ډی پی او ساجد خان مومند څرنګه خپل ډیوټي په دې دوه موده کې تر سره کړي. نو نوموړی په جواب کې وایي
د ساجد مومند صاحب خبر ده نو هغه د خیبر پختونخوا په پولیس کې د تفتیش په امور کې ډېر ماهر چې کوم دی ګڼل کېدو او دغه وجوه چې اکثر کوم کتری دینو د مختلفو ضلعو کې کوم ګران ګران کیسونو د قتل مقابلې یا دغه نو هغه هم ساجد مومند صاحب کریډیټ کوي چې هغه حل کړو. د بلوچستان مخکې تقریبا دوه درې کاله مخکې د دې سوبې نه بار چې کوم دی تبادله وشوه او د دې پوسټ چې څنګه په بلوچستان کې وشو بیا د خلاف عبدالله او د چمن چې کوم دی تدې پیو شو تاسو ګورئ چې د چمن غوندې په ډېره حساسه علاقه کې چې هلته تر غرې د جرانتې شکل کو هلته ډېر زیاتې دی هلته ډېر خلک دي خو بیا هم هغه په کلیام ګرځېدو هلته به باقاعده په بارډر باندې کاروي کوله چې کوم د سمګلنګ دا کېږي اصلي د منشیاتو خلاف خاص کر چې کوم دی نو هغې ډېر زیات جدوجهد کړی او موږ چې کوم هلته ملګري دي د هغې نه موږ پوښتنه کړې نو هغوی سره د راتګ سره
معلومات لري چې دوی په کم کم پوسټونو باندې پاتې شوي کمو کمو سیمو کې پاتې شوي دي.
دا کوم چې تاغي په انخار کې بطور ډي پي او بیا روسي ټکم په کارک کې بطور ډي پي او بیا په ترانسفورم مخه غوړې د په هوته راواله د تفتیش کې کومه خبره دا دی مشهور شو په دا وخت مې ډیر زیات خدمات کوم چې بالکل په کیسونو په تیارې کې یو سیندل هغه ساجد مومند صاحب کوم ډیر برخه کړو او هغه حل کړو.
تر کوه هیڅ به خري پښتنه اساس نه زما دغه دا او کدی لیک په وضاحت سره ماته جواب راکې. مننه به وي چې د خبر پښتونخوا یا دغه پښتني سیمې څومره پولیس چارواکو ته مرګ جوړ لوړېدلې ده
اسفار خان وسه پورې تینګل سوال چې کوم د پولیس افسران دي او ځوانان دي کوم دي خپل فرایض په داکي امور کې او د خپل وطن لپاره کې څنګه ځان ورکړی دی اږي ته شهادت نصیب شوی او په دې چې کوم ځوانان دي په دې کې د ډي آی جي حواله تر سپیر پورې خلک شامل دي
خبر
په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویلي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو خپل سیمو ته د سندو لړۍ نن په دویمه ورځ هم دوام لري. تیره ورځ نه اتیا کورنۍ به کخیل کډوالو کیمپ ته استنې شوې. د بره مومند ایجنسی په ساپو تحصیل کې د څلور کسانو مړې موندل شوې دي. د غلنی هډ کوارټر هسپتال چارواکو نن مشال رادیو ته ویل چې د مړو شناخت نه دی شوی، خو دغه څلور واړه کسان په ګولیو وشتل شوي دي. د پاکستان په پنجاب کې پولیس وايي د لاهور په بادامي باغ سیمه کې نن د غیرت په نوم یو مور او لور وژل شوی دی. د یادې سیمې د پولیس ټانې مشر ناریاز نن مشال لډیو ته ویل چې سهار شاوخوا 5:30 بجې یو تن خپل خور او خورزه د غیرت په نوم وژل دی. په پاکستان چارواکي وايي د فاټا په ګډون د هیواد په دریا سیمو کې د پولیو ناروغي ضد روزنۍ مهم دوام لري. د روغتیا چارواکو له پرونه پیل شوی دی مهم کې به تر 15 کلونو کمور ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي او تر 1 کال کمور ماشومان ته ستنې لګول کیږي. د خیبر پښتونخوا د آبادی د محکمې مشورې هلکار د صوبې آبادی شاوخوا 4.5 لک زیاتېږي چې د اندېښنې وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په موخه کویت ته رسېدلی دی. نوموړی پلان لري چې د سعودي عرب، قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره 2 ورځې په کویت کې تیر کړي. امریکایي چارواکو ویلي پر ماښام په میسیس پی ریاست کې یو امریکایي پوځي الوتکه غورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د میسیس پی ریاست جکسن په شمال کې شاوخوا 100 میله لرې په لیلفور سیمه کې د الوتکې راغورځېدو لاملونه تر اوسه چارواکو نه دي ورکړي.
دا مشال زمیږ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د مشال رادیو وی مجله د مجلې په دې غنه کې نجیب امیر په پښتو موسیقي کې د قوالی د پیل مشهوري دو او برتا هری دو پړه لپوهانو سره خبرې کړې دي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامی پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یو وړاندې کوي.
تمشال رډوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. په دې غنه کې د قوالی پاړه معلومات ترکو. د خبرونه پوګدو کې د پښتنو شاعرانو په خوانیو او وسنیو سندرغاړو او همدارنګه د موسیقي د استادانو سره خبرې کوو او د دې خبرې د معلومولو هڅه کوو چې قوالی په پښتو موسیقي کې څه مقام لري، څنګه پرمختګ کړي، مشهور قوالی ویونکي یا قوالان موسوکو او په پښتو موسیقي کې د قوالی سباون څنګه ده. ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په جنوبی ایشیا کې قوالی 200 کاله مخینه یا سابقه لري. د تصوفی، حمدیه او ناتیه شاعرۍ او د صوفی موزیک دغه صنف په پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش او د شاوخوا نور ملکونو کې په سناسه شکل کې موجود دی. اکثره وخت قوالیان د باباګانو په مزارونو ویل شوی دي. د موسیقي پوهان او ویکیپیډیا وایي چې په 14مه پیړۍ کې امیر خسرو دهلوی په لومړي ځل قوالی ویلې وه. نوموړی د تصوف د چشتي څنګه سره تړاو درلود او د ترکی، عربي، هندي او فارسی موسیقي په امتزاج سره د قوالی ابتدا کړې و. په اکثرو هیوادونو کې د ته د سما نوم هم اخیستل کیږي او چرته چې قوالی اورول کیږي هغه محفل ته بیا محفل سما وایي. په قوالیانو کې حمدونه، ناتونه، مرثیې، منقبت او غزلونه وړاندې کیږي. د لیکوال، شاعر او د رادیو پاکستان پروډیوسر او منیجر لایق زاده لایق خیال دی چې پښتو ته قوالی له هند راغلي.
پښتو ژبې ته قوالی نیخ په نیخ د اردو نه راغلي ده، ځکه چې په اردو ژبه کې قوالی چې ده ډېره زمانه راخیامه وه، او زمونږ هنرمندان چې دي کوم انداز خپل کړی دی هغه د دلی نه، او امیر صاحب چې خپل خبر کوم زما کم خپل فکر دی هغه دا چې د پښتنو درې کور دي. یو کور لوی افغانستان دی، بل کور ملتان سیمه ده، د ملتان خاوره چې ټوله کومه د بولپور دا خاوره چې ده، او بل خاوره بل ټاټوبه چې دغه دیلې ده. په دې کې د پښتنو لوی لوی مشرانو او لوی لوی واکداران ډېر خلکو سر مشرانو جون کړی دی، په دغه پوره خاندانونو په دې درې ورځو کې پاتې شوي دي. نو چونکې زمونږ تګ را تک زمونږ د پښتنو ټوله تګ دلی سره د هند سره زموږ ښه تعلق پاتې کېدو د پاکستان د جوړېدو نه مخکې، نو دا اثر چې کوم راغلی دی هغه مونږ ته نیغ په نیغه د اردو نه راغلی. د اردو کې اردو کې چونکې د مخکې نه دغه موجوده وه، قوالی موجوده وه، هغه رنګ ډېر خپل کړی دی. او دویمه خبره په دې کې د ثبوت په توګه دا کېدای شي چې په کال 1940 چې کله حمزه بابا په ډیلی کې وو، 1938 کې، 1949 کې تر څلوېښتمه پورې هلته کې، نو هغه بې شمېره ډرامې لیکلي هلته کې، بې شمېره آډیو ډرامې لیکلي دي، پخپل پکې کار کړی دی. بیا د پښتو ړندې فلم په 1940 کې لیکلی دی. نو چې کله هغه د باچا جان دربار ته راغلی دی او بیا د هغه باقاعده طور مرید شوی دی، نو په دې کې دا خبره سپینېږي چې هغه قوالی د ځان سره راوړې ده، او بیا د رفیکشنوالي په خوله باندې بیا د هغه په د آواز په زمزمو کې مونږ ته رارسېدلې ده.
اس مشکل زما آسان کہوں پتاشی چی فدا دل ہے درو لکم بریم صفت فاضی دا اللہ نہ کر احمدا لا احمدا تر ہے درا تر اصغریم دا بلا رن شیر پر قدرت دستی دا حمزاد جوندان کڈپ سریم دخ دے حبیبا ستا لکا غوارم دے حبیبا سالکا وڑم دکھ دے حبیبا سالکا وڑم اوہ پلی رضا کی سارا جا وڑم پلی رضا کی سارا جا وڑم دکھ دے حبیبا سالکا وڑم دکھ دے حبیبا
لایق زاده لایق وای د موسیقۍ د ریکارډي باجو او د ککوړو د زماني موسیقۍ د دوی او د ملګرو په هڅو په پیښور رادیو کې خوندې ده، خو په هغه کې د قوالی سرک نه موندلې.
ما چې کوم کوشش کړو چې کم تیر آوازونه پروګرام شروع کړو، نو پای کې تر اوسه پورې تقریبا 3000 نغمه مونږ ته په لاس راغلي. پای کې ولې سندرې هم دي، پای کې رباعیان هم دي د رحمان بابا، خو پای کې د قوالی انداز نه بریخي، لکه د قوالی انداز پای کې داسې موجود نه ښکاري. دا په داسې انداز کې ویلې شوی دي چې تقریبا ټولې غزلې هم د رباعي په انداز کې ویلې شوی دي، او دا غي خپل امیر صاحب یو داسې انداز دی چې پای کې کم ته چې کمپوزیشن کم ته د موسیقۍ جوړو خو یې پای کې نشته، خو دومره چې صرف ساده سندره ویلې شوی ده، او ورپسې بیا سازیانو هم هغه طرز غږولی دی، ډېره سادګي دی پای کې. نو پای کې داسې یو داسې باقاعده مونږ ته چپلاس نه راغلی چې پای کې مونږ هغېره ویلې چې او دا قوالی ده. خو قوالی د استاد سبزلی خان چونکې دی، عبدالله جان استاد دی، زمونږ د پښتو چې کوم زاړه خلق او هغه عقیدتمند خلقو، نو زه به د عبدالله جان استاد خبرو کوم، بیا د سبزلی خان استاد، او د سبزلی خان استاد د پس د رفیکشنواري، او بیا خیال محمد په خپله باندې قوالی نه ویلي دي. دا غرور ما لکه څنګه ذکر وکړو بابو چې دی چې خپل نامه استاد سیف الملک وه هغه، او بیا د هغې نه پس فدا حسین چې دی هغه د عبدالله جان استاد زوی خدای دې وبخښي، نو هغه ښې قوالی نه ویلي دي. په هغې کې ګلنار بیگم هم برخه اخیستې ده، پای کې خدای بخلي کې شو سلطان هم برخه اخیستې ده، پای کې ماجبین هم برخه اخیستې ده، او دا ټول کمال د چا و؟ امیر صاحب دا د رفیق شینواري کمال و، ځکه چې هغه دغه ځینې واقعیدت راوړی د دربار نه، هغه به دا کوشش کاوه چې خامخا دې دا خلک په دغه د تصوف په دغه رنګونو کې دي رنګ شي. نو زه دا ټول کریډیټ چې دی ریډیو ته چې بیا باقاعده طور دغه راغلی ده قوالی، نو زه دا ګڼم چې دې سرخیل په باقاعده توګه چې کوم سرخیل مې چاته ویلې شو هغه رفیق شینواري دی.
په پاکستان کې په اردو ژبه نصرت فتح علی خان، عزیز میا، صبری برادران او ځینو نورو د قوالی په میدان کې نه ستړی کیدونکي ګامونه پورته کړي دي. ځوان هنرمند علی بابا خان په دې نظر دی چې استاد خیال محمد هم د اردو د قوالی تر اغیز لاندې په پښتو کې قوالیانې ویلې وي.
قوالی خو زموږ د هرې ژبې یو خپل پہچان دی، د هرې ژبې یو خپل خوند او رنگ دی پکې. په دغه سره د هرې ژبې کې قوالی د هغې په موسیقۍ کې ویل کیږي، چې څنګه سندره ویل کیږي، څنګه غزل ویل کیږي. نو موږ به وګورو چې څنګه د اردو طرف ته زمونږ قوالی نصرت علی خان صاحب ډېر په ښه طریقه باندې ویلې وه او ډېر په ښکلي انداز باندې هغې ډېرې داسې قوالیانې ویلي دي. نو دقسې دا زمونږ په پښتو ژبه کې هم خیال سي چې علی علی دم دم هغې ویلې وه، خو هغې کې د اردو رنگ پکې ډېر زیات و.
د لغزاده لایق ته معلوماتو له مخې په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا دلبار چې د باچا جان په نوم هم شهرت لري، د پښتو قوالۍ په وده کې مهم رول لوبولی دی. دا هغه ځای دی چې د وخت سترو هنرمندانو، موسیقارانو او شاعرانو پکې ناسته پاسته کړې ده.
زه خیال کوم چې په پښتو موسیقۍ کې د قوالۍ ابتدا چې ده، دا چې په ښکاره ډول باندې موږ وایو، نو دا کله عبدالستار شاه باچا کم چې په باچا جان باندې مشهور دی او دغه زیارت اوس په پېښور کې نږدې د ډبګړۍ سرخوا کې دی، هغې ته به په باقاعده توګه باندې قوالی کولی شوه. په دغه قوالی کې په شروع ورځو کې خدای بخښل رفیق شینواره شامل و، او دغه سره سره به د خیر محمد ورور چې دغه نامه استاد شیخ الملک وه او هغه په بابو باندې مشهور و، هغه به راتلو او په دغه دربار کې به قوالی ویله. د دغه دربار نه بیا د قوالی روایت چې دی هغه خور شوی دی.
په پښتو ژبه چې کوم سندرغاړو قوالیانې زیاتې ویلې دي، په هغو کې یو هم استاد احمد ګل دی چې وایي له ده سره د قوالې کولو پر مهال به یو شمیر نور ملګري هم د همنوا په توګه موجود و، چې اوس هغوی هم د پښتو موسیقۍ پیژندل شوې سیرې دي.
دا ګروپ ناستو دا کوله قوالی، چا به لاسونه ټکول ترکول به، چا به لاسونه کول، چا به چې ټکې ویلې شریک.
استاد احمد ګل وایي په پښتو موسیقۍ کې شیر محمد چې د شیری په نوم شهرت درلودلو، د باباګانو په مزارونو قوالی ویله او شهرت یې تر لری لری خورو.
یو ډېر زبردست سړی و، الله دې ول جنتونه ورکړي. شیر محمد نامه و، ډېره ښکلې قوالی به ټول عمر دې او د ماستر سړی د کور سړی نو شیرې شیری باندې مشهور نامه شیر محمد و.
لیکوال او کره کتونکی صابر شاه صابر وایي قوالی کله هم د پښتنو د مزاج سره سمون نه دی خوړلی، خو بیا هم ځینې هڅې شوي دي. نوموړی د رفیق شینواري نوم اخلي چې په وینا یې قوالی د امرتسر د هنرمندانو په شان ده، خو د پښتونخوا د یو نومورکي هنرمند رستم استاد نوم هم اخلي.
او یو بل ډېر لوی فنکار او د ډېر لوی شاعر ولسی شاعر زیو د ظفرګل استاد، زیو ظفرګل د کلی زموږ د پښتو بابا بدله وه، د هغه زیو رستم استاد. نو رستم استاد چون کې د دلبارونو سره کچ فنکار و، دوی چناغا باچاله به هم هغه تلو او دوی پیر بابا له خو به هغه هره د جلې په شپه تلو. نو رستم استاد په اول ځل چې هغه وخت کې زما په خیال چې د رفیق شینواري دومره اثر رسوخ نه، نو رستم استاد په اول ځل د خپل پلار غزلونو او رباعیاتو ته د قوالی هغه شکل ورکړی. د رستم استاد کې سټي اوس هم پیدا کیږي، تاسې ګوري اگر چې هغه بدلې ډېرې زیاتې ویلې دي، خو هغه د قوالی په انداز کې دا هغه چونکې ډېر بتلو لال شاهبال هندوستان ته بم تلو، نو زما هسې خپل دا خیال دی چې دا ظفرګل استاد دا صنف باندې خواري وکړه، چونکې هغه د رستم پلار و، هغه پخپل یو ډېر لوی فنکار و، ډېر لوی سندرغاړی و، د میدانونو ورسره شاعر هم و. نو رستم استاد دا یې صنف ته زما په خیال ډېره ترقي ورکړې ده. نو ظاهر او خلکو ته رفیق استاد ښکاري، رفیق استاد په دوه څلور د حمزه بابا یو دوه څلور دغه قوالی انداز خو چې د شلګونو یا د سلګونو په شمیر کې چا ویلي نو هغه اصل سړی عمرخته مستاد.
د لغزاده لایق نظر دا دی چې په پښتو موسیقۍ کې قوالیانې ویلې شوي خو پښتنو دې ته د ټپو بدلو چاربیتو سندرو عمره کله هم اهمیت نه دی ورکړی، بلکې په خاصو وختونو کې قوالیانې اوریدلې دي.
زه به دا ویم امیر صاحب، زما په خیال باندې چې په پښتنو ټولنه کې قوالی داسې عامه شوې نه ده، دا ډېره محدوده پاتې شوې ده. دا په دربارونو کې خلکو ویل خو دا اولس ته نه راغلی. پښتانه چې دي په عمومي توګه باندې په محفلونو کې هغوی قوالی دومره نه خوښوي، هغوی خو خپل خپل انداز چې خپل فوکلور چې دی خوښوي، خو په عام محفلونو کې قوالیانې نه ویلې کېږي. دا په دربارونو کې لکه رحمان بابا په دربار باندې کم چې زیارتونه دي هلته خلک قوالیانې وایي، خو زه دا وایم چې په عام محفلونو کې زموږ د قوالۍ رواج نشته. نو دغه یو تسلسل روان دی او روان به، خو دا به محدود دي. زه دا فکر کوم دا خورېدی نه شي.
سندرغاړی احمد ګل استاد وایي پښتانه قوالی اوري خو په خاصو ځایونو او خاصو مواقعو کې. د پښتو موسیقۍ یو تکړه استاد او کمپوزر استاد نذیر ګل وایي د دوی په هڅو په تیرو دیرشو کلونو کې د پېښور په راډیو ټلویزیون کې په سلګونو قوالیانې ریکارډ شوي چې وخت په وخت او په ځانګړو موقعو غږول کېږي.
نو دې کې به زه تاسو ته وایم چې ما خو په دې خبره خو ډېر ویاړ کوم چې ما رفیق شینواری سره یو 30-35 سال سرویس کړی دی او هغه سره ما قوالی نه ډېرې په پی ټی وی کې ریډیو پاکستان کې پلی کړې دي، غوګولي مې دي ورسره مې ویلې دي. خوشي نو زموږ چې صبر قوالیان تاسو ګوري پی ټی وی نه اوس هم زموږ شته هغه قوالیان چلیږي.
استاد نذیر ګل وایي چې رفیق شینواری د پښتو قوالی لپاره بې درېغه خدمتونه کړي دي او دا غو ویل شوی قوالیانې د نورو هنرمندانو د غو په پرتله زیاتې مشهوري شوې دي. خو لیکوال او نقاد صابر شاه صابر بیا وایي چې په پښتو کې د رفیق شینواری په ګډون هیڅ یو هنرمند قوالی د قوالی په انداز کې نه دا ویلې.
په پښتو کې په کاه حقیقي معنی کې تر اوسه لا قوالی پښتنو دا صنف خپل کړی دی، خدارنګ دې خپل کړی دی چې بس هغه د وخت پاسي په خیال خپل کړی دی. پښتنو کې د ټولو نه زیات باداګان هم دي، پښتنو کې د ټولو نه زیات میلو بندارونه هم لګي او پښتنو کې د ټولو نه زیات زیارتونه هم دي. خو پښتنو دا صنف نه په دربارونو کې ویلې، نه په باباګانو میلو کې ویلې، نه په حجرو کې ویلې. زما خپل دا خیال دی چې قوالی مونږ پښتنو په هغه معنی چې هغه غوي ورل کوم مراوچ قوانین مکرفي په هغه اند ونداز مونږ طرف نه دی خپل.
صابر شاه صابر وایي د پښتنو مزاج د قوالی سره جوړ نه دی. کزنو هنرمندانو قوالیانې ویلي هم وي، هغه غزل دي چې د قوالی په بڼه ویلي. خو لغزاده لایق وایي قوالی د رباعی او غزل په شان له شاعرۍ نه ویل کیږي. نوموړی وایي په پښتو کې د قوالی ځانګړي شاعران نه لرو. دی د ځینو اوسمهالو موسیقارانو خبره هم کوي چې په وینا یې د قوالی لپاره اوس هم لیزلې کوي.
مونږ دې ته خصوصي شاعران ځکه نه شو ویلی چې عموماً د شاعرۍ یا د قوالی لپاره چې کوم ټکي خپلولی شي یا د دې چې کوم سیلیبس خپلولی شي نو هغه عموماً د رباعی هغه وزن چې په هغه اوزانو کې زیات دي. لکه څومره چې ویلی شوي دي نو هغه زمونږ د غزل هغه چې هغه 1400 سیلابونه لري هغه په دغې کې ویلی شوي دي زیاتې. قوالیان زیاده بدغه کې ویلې شي دی په لند دور کې فرزیب نوشیروی چې دی د استاد جانزیب نوشیروی خدای دې بخیر هغه زوی دی هغه په دې دور کې لګیا دی د قوالیان کوشش کوي چې قوالی ریکارډ کړی دي او غواړي چې زه دا فن بیا را جندې کوم بیا په دې سندرغاړو کې دغه یو رجحان را پیدا شي دغه هم زمونږ د استاد ماست علي حیدرم دغه خیال دی چې هغه د قوالی طرف ته توجه کوي دا خبره ما سره کړې چې دا غواړم چې
قوالیان پختنه دا دا چې آیا د اوسنو ځوانو هنرمندانو څخه دا تمه کیږي او کنه چې د قوالی صنف ته به وده او دوام ورکړل شي. لایق زاده لایقوایی د نورو ځوانانو په منځ کې د کرن خان او علي بابا خان هسې د پام وړ دی.
علي خان چې دی علي بابا هغه هم لګیا دی اوس رحمان بابا په لای کې په عقیدت کې د قوالی ویلو هڅه کوي. کرن خان هم یقینا چې خپل یو رنګ لري خو زه زما په خیال باندې د قوالی لپاره چې کومه خبره ضروري ده دی خو زموږ نورو ملګرو هم کوشش کړی دی او لګیا دی کوي خو د قوالی لپاره که تاسو فکر وکړئ نو هغه دا ده چې خامخا دې پایه کې یو لیډنګ وایس وي یا ورپسې د هغې سیکنډ لیډنګ وایس وي. زما مطلب پښتو ساده کې دا دی چې یو آواز چې دی هغه دی د ټولو نه سرخیل آواز وي ورپسې دویم آواز چې هغه په هغه پسې خپل هغه آواز یا کوم شعر چې هغه مصرع چې د هغې تکرار کوي. یو خبره بل خبره دا ده چې په قوالیانو کې ضروری ده چې کم د موسیقۍ ځکه د موسیقي خو عامه د موسیقي خو ژبه نه لري نو په کار ده چې پایه کې سرګمونه خامخا موجود وي پایه کې پلټې خامخا موجود وي که فرض کا پلټې او سرګمونه دا د دغه اظهار نه وځي نو بیا هغه پوره قوالی نه حسابېږي. سرګمونه پلټې د لفظونو تکرار یو لفظ په مختلفو اندازونو باندې ویل هغه لفظ له معنی ورکول امیر صاحب مطلب دا دی چې هغه لفظ دومره په طریقه سره ادا کړي دا شاعرۍ د یو لفظ نه خلک خون واخلي او خلک د هغې په مفهوم پوه شي. نو دغه د قوالی اصل روح دی اصل انداز دی که فرض کا په عمومي توګه څوک د قوالی په انداز کې دا ووایي چې دا مونږ د قوالی یو کوشش دغه به په خپل زبان وي خو چې د قوالی کم بنیادی اصول دي نو پایه کې دا ټول شیان ضروري چې پایه کې څو قسم موجود وي او هغه په شریکه باندې لکه په یو قسم باندې قوالی نه ویلي کې یو سړی باید یوازې قوالی وایم دا هیڅ امکان نه لري.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما بل استر کی توربما کل استر کی توربما کل شوندی خلوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی زال جانان یو تصور کی جوڑا
لغزاده لایقوای چې قوالی دی او تنکار نه دی. هنرمند علي بابا خان ورسره همغږې نه معلومیږي او وای اوس د ریکارډینګ جدیدو وسایلو هر څه شونی کړی دی.
زه تاسو ته را جواب درکم چې قوالی چې کومه ده قوالی واقعي ده چې تاسو به ارکستر به تاسو سره ناست کی تاسو سره به ګروپ کې خلک به ناست او تاسو به کور اسمان دی आवाज درکې خو چونکی چې موږ په ریکارډډ انداز باندې کول نو په ریکارډډ انداز کې موږ سټوډیو ته هم ملګری راوستو چې هغه داسې ملګری چې هغه ما سره په کورس کې هغه आवाज راکړې دي خو چونکی هغه اټکوالی پلس ما صوفي کلام هم پکې دا ما مکس کړی دي چې تصور په اخر مې انتر کې ما کورس غسته ډیرو ملګرو نه هغه نه به کې مرسته غشتي دا او دا هغه هغه چې ما سره په یو ځای راغلی دا هغه ته وې کټک ورته ویل شي نو دا د کوالې چې کوم پټک انداز دی دا ما په د خپل کلام تصور د غنی بابا کلام زما په आवाज باندې دي چې موږ په خره کې دغه پہچان راوستي چې دا موږ کوالی کړی دا او په جدید موسیقۍ کې هم کړی دا
کم تو پا فقیر میری فقیریم کم تو پا فقیر میری فقیریم کم تو پا امیر میری
کرن خان په دې وروستیو کې سټونو کې قوالیانی ویلي او د رحمان بابا کلام خلکو ته وړاندې کړی چې تر ډیره بریده د خلکو د خوښۍ باعث ګرځېدلې. علی بابا خان په جدیده موسیقۍ کې د ځوانو هنرمندانو د هڅو په اړه وایي.
دا تاسو څنګه ریفلیکشن واری سیم نوم واغستلو دا تاسو ته ما دا خیال سیم نوم هم واغستلو دا غی نه پس په نوې انداز باندې کوالی شوی دا ټیک ته کرن کړه دا خو هغه کې هم د جدید موسیقي رنگونه پکې ډیر زیات کم او هغه له هم هغه انداز دا غی یو خپل دا سیبوم چې کرن خان یو خپل سټایل له موسیقي چې هغه اورډر خولې دی اورډر خوندور دی خلک ډیر زیات مخي او ای وندر پوخ انداز دی دا غی هم هغه خپل انداز کې کړه جدید موسیقی کے پتی نہیں راغلے مزہ بدا خبروں کم چدانے میں لکانوں کی الحمدللہ دا اعزاز مال اللہ پاک را کچھ از قوالی طرف تلا رما اور قوالی کی جدید موسیقی کے ما دا قوالی اکڑلا چھے دیر پتیر شوی دیر کلونو کی پا جدید موسیقی کے چاہ ہم قوالی نوا کرے نو دا کریر ما تزی او دا ما کرے دے او بیا زمان پس گدرے لکانو اکڑلے او غیل لگیا دے نور کرونا ہم پی اوزر دے زیاد خوشا لے ما چھے سندر او غزل دیر اوشولے دیر پلکاو ماندے اوشے پلکاو ماندے اوشولے خو قوالی دیر اکم دا نوزا ہم خواست کم چلا سی نور ملگری ہم رو جتی گی او دا قوالی کریم انشاءاللہ دا زمان پختو موسیقی او زمان دا پختو ادب کی نوی نوی سزنوی او دا بخلق خوخی او قوالی با ختم نشی قوالی با جنده باتیش.
علی بابا خان ادعا کوي چې د استاد خیال نه پس پښتو قوالې ته چا دومره پاملرنه نه ده کړې او وایي د ورته عمله تړلې ده او هڅه به وي چې د موسیقۍ دا صنف ژوندی وساتي. خو د موسیقۍ نور استادان څه وایي؟ له استاد نذیر ګل نه به وورو.
لکه دا نوی کول خو شو بیا خبر نه دی کولا نه کړه کوئی موسیقۍ نه دی خبر نو کوئی به کولی سو پیږي په مطلب ورسېږي او هغه کوئی په شوکیان دی راشي بس چا نه بس کلام را وړي او په خپل تب په سټوډیو کې ریکارډ کې په خپل تب سټوډیو کې ځونه आवाज په ټین ټین ټیمپو په ټیمپو کې کبه سوري دی په سوري کې په خپل تب کنه نو دا لکه دا کمپوزر په کاري شي کمپوزر ګور کولې بیل شي دی په بیل شي دی ام دې په بیل شي دی شارګه ته بیل شي دی نو په بیل شي دی دیګه دې ته هیڅ نشته.
استاد احمد گل هم ډیر هیلمن نه دی خو وای چې پښتانه وي موسیقي به هم وي او ځنې هنرمندان به قوالیان هم وای درته ځنې نمونه هم واخیستل چې اوس مهال قوالیان وای. خو ځوان هنرمند علی بابا خان وایي د نوي کول هنرمندان د ډېر استعداد خوندان دي او د با پښتون ولسته خای چې په نوي موسیقي کې هم قوالی ویل کېدی او په خلکو منل کېدی شي
انشاء الله. لذیذ اوس زما یو بل کلام روان دی چې هغه ډیډیکیشن ټو عبدالرحمن بابا دی. کوم کلام چې روان دی زما د دې نوم چې کوم دی ملنګ عبدالرحمن ملنګ عبدالرحمن نوم دی. نو که خیال هم کړی وي هغې لال شاباس کلندر یادی هغې دا تزن بخش یادی داسې نور هر قوم خپل ولی او خپل پیر په خپل موسیقۍ کې یادی او هغې له یو مینه او عزت ولا ورکوي. نو دغسې په عبدالرحمن بابا لکه عبدالرحمن بابا کلامونه ډېرو خلکو دي خو هغه ته چا ډیډیکیشن زما څومره سوچ او فکر او سټڈی د ځم چې هغه ته چا ډیډیکیشن بنی ورکړي او فار د فرسټ ټایم زه هغې ته ډیډیکیشن ورکوم چې ولی د پاک الله د نیازبین د مصطفی دی په خپل عاجزۍ کې د مینې شهنشاه دی او ځلی کې لکه ستوري په جلوو کې د عرفان او ملنګ عبدالرحمن بابا عبدالرحمن. انشاء الله لذیذ دا په جدید موسیقۍ کې راځي او دا به د عبدالرحمن بابا مزار کې موږ شو کوو او دا ټوټلي ډیډیکیشن مکو چې د هر پښتون په خوله باندې هغه پچو باندې با دا आवाज چې ملنګ عبدالرحمن او بابا عبدالرحمن دا زمونږه پیر دی او دا مونږه منو او دا پټو دی چې عبدالرحمن بابا ملي شي دی
او کسرت دا محمد نوې پیدا او کسرت دا محمد نوې پیدا او پیدا کړي بخدې نوا دا دنیا پیدا کړي بخدې نوا دا دنیا او کسرت دا
مشال رادیوی مجلې اوریدونکو دا غنمو د قوالی پاړه د پوهانو خبرو ته ځانګړې کړې و. په بل غن کې به د نور موضوعاتو سره بیا هم ستاسو په خدمت کې یو تر هغه د لوی خدای پامان.
خدے نہ کا دتی ذرا جدا حکم خدے نہ کا
صورت دا محمد نوے پیدا.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو